د آزادی میلمه
د آزادی رادیو قدرمن اوریدونکو ستړي مشي زفری د سیالمو د آزادی میلمه پروگرام ته مو خره خلاصته وایم. نن سره په خبرونه کې هغه ځوان میلمه دی چې په افغانستان کې د ټکنالوژۍ په برخه کې کار کړی او په همدغې برخه کې زده کړې کړې دي. هغه د دې لپاره چې افغان ځوانان وکولی شي په آنلاین ډول باندې ځانته کاروبار جوړ کړي او همدارنګه ټکنالوژي ته لاسرسی ولري، بېلابېلې ویډیوګانې جوړوي او په ټولنیزو رسنیو کې ځوانانو ته کافي معلومات ورکوي. دا ځوان جمیل باسیت نومیږي او په جرمني کې ژوند کوي چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د هیواد ته راکډه شوی دی. تاسې ستړي مشئ، پروګرام ته په خیر راغلی. که په پیل کې راته ووایاست چې عبدل جمیل باسیت څوک دی او سوکړی چرته شوی او نمرنې زده کړې چرته کړې دي؟
ټول ته زما سلامونه احترامات، آباد اوسې. جمیل باسیت یو افغان ځوان دی چې د ننګرهار ولایت د کوز کونړ یا د خوی ولسوالۍ د ګوریک د کلی اوسیدونکی او فعلاً په جرمني کې د مسافرۍ شپې ورځې تیرومه او له دې مخکې یو شپږ وخت کاله په هندوستان کې مسافر وم د زده کړو لپاره او یو څلور کاله مې هیواد کې په مختلفو پوزیشنونو خدمت کړی دی او لاغه وړاندې بالکل نو افغانستان کې مطلب دولسم صنف پورې عمل تلو شو یم. ما خپل تمې درسونه
د کمپیوټر او ټکنالوژي سره د شوق لکم ځای راغی، د ست څنګه زه په تاسو کې و د شوق او د فکر لکم ځای پیدا شو چې باید په دې برخه کې زده کړې وکړي؟
د دې شوق خبره شدا د وطن سره د مینې نه را پیدا شو. هغه وخت چې موږ له دولسم فارغې دلو نو په جمهوریت دوره کې وطن سره د مینې ډیر تشویق او سازان او میډیا او د ټولو په دې خبره ډیر کار کو چې موږ وطن خدمت ته ضرورت لري، آبادی ته ضرورت لري. نو یو دوره تیر شوی و چې خلکو د طب او انجینری او اقتصاد لاري تعلیمونه او خدمتونه کړي ول. موږ چې کله فارغ شو نو دا سوچم کوو چې څه شی به وي د خاورې لپاره واقعي په درد دوای او موږ خدمت وکولای شو او راتلونکي کې د وطن لپاره مفید. نو بیا د ملګرو په مشوره په دې سر خلاص شو چې را د ټکنالوژي راتلونکي او د افغانستان لپاره یو لوی ضرورت دی. نو په دې برخه کې بیا د زده کړو تبادله شروع کړو او بل اخره د دولتي بورسونو لپاره هندوستان ته ولاړم.
په د خونځي په اړه ته په خونځي کې په کوم مضمون کې تکړه وي چې بل اخره د مغز د زده کړنه ځکه عموما زنده سي شاګردان وي چې هغه په ریاضیاتو کې تکړه وي، ساينسي مضامینو کې تکړه وي، هغه خسته کې ځینې د سوي چې د تشریحي مضامین لکه تاریخ او جغرافیا د سره شوق ډیر وي چې عموما ادیبان ورنه جوړيږي یا ژورنالستان ورنه جوړيږي. ژبې سره ځینې کسان شوق لري چې هغه زیاده بیا ته وي. تاسو مکتب کې کوم مضمون خوښیده؟ کمو مضمون مو په شوق والی صنف کې څوم نمره وي؟
جالبه پښتنه ده. یو خو موږ تاسو تعلیمي نصاب شو دا ډیر جالب او ډیر پراخ او وسیع او په هر چې د متعلمي دوره کې زکول سخت دي خو روسي سړی به په فائدې پوي د څومره یو قوي علم سړی ته ورکوي. نو په هغه وخت کې ما ریاضیات او پرابلم سولوینګ باندې ما ډیر خوښ و چې یو فرمولا حل کما او تر څنګ د سازانو او د هغه وخت د میډیا او د هغه لوجه دا تاثیر را باندې او چې باید موږ دا تشریحي مضامین هم زده کړو یا ډیر پریکټیس کو یا خوانتي واخلو چې کله لولو. نو ټول فریډونو کې او زپ عبد الوکیل لیسا کې په نهم صنف کې ما حمایت دیږي چې موږ به د تاریخ او د جغرافي او په دې برخو کې به سازانو ډیر جالبه باشونه کول هغه نه بم پند راسته. خو زه اول نمره وم بیا وخت سره نو د ډیرو لیسو په تبديل او تغیر سره بل اخره د ننګرهار لیسې نه فارغ شوم. نو په ټوله کې ما ټول مزامین خو خیدل یو نیم مداسې و چې تاریخ کې بلک دغه وم خوان به ډیر نه راکو ځکه ما به چې سید د اکسې مو کړل ټول جگ نه ډکی دي. یو ځکه مداسې چانه دی ویلی چې یاره سیفل ټاور چې جوړ کړي خپل شې جوړ کړي بس دغه وهللی او وجللی. نو ما ټوله کې د ریاضیاتونه او اجتماعي دغه نه خو خوند راسته د مکتب ته ورته
یا د مکرچوال نمبر وي. یعنی هیڅ نه کم شوی نه یسته یا مشروط سویم نه استه
نه مشروطية او ناکامي خو ډیر لري وه، بيخي په ژوند کې ما نه ده تجربه.
په صنف کې د چاته بیا نقل ورکوي چې اول نمره وي که نه، ولې چې ګوشنګي دي کوله چې ما نه مخکې نشي نور کسان.
دا مسله جالبه وه، ما فطرت داسې و چې نقل مې نه کوه، نه مې غوښته چې چاته نقل ورکم، ځکه زه به یو قسم اېرېدلم او چې زه یو شي نه ما له وړکتوب نه دا بد وړه چې د یو چا مخکې کم راشم او استاد مخکې خجالته شم یا داسې کم راشم. نو دا نقل چې و ما ته داسې لوی جرم ښکارېده په هغه وخت کې، حال دا چې اوس پوهېږم ډېر عادي شوی دا کار. نو نه مې نقل ورکوه نه مې غوښته.
درسي سکیجول په اړه دې راته ووایاست، د ورځې دې په مکتب کې څو ساعته درس ویلې، څو ساعته دې مستي کوله، کار دې کوه نه دې کوه؟ ځکه هلکان ته خو عموما په افغانستان کې دا د کور نفقه مې اوس ورتر غاړې وي، زیاتره ځوانان سره د دې چې مکتب کې درس وایي، د پلار مشر زوی بیا ګټم وټم ورتر غاړې وي. تاسې څه کول کې؟ یوازې درس ته مو وخویستی و که نه کار مو ورسره کوه؟
په دې حساب زه ډېر خوشبخته وم، یو خو منګه کورنۍ ساختار داسې و چې کارو ګټه وټه را باندې نه وه، او دویم په زه چې ومه لکه دویم اولاد ومه د کور، نو د کورني کارونه نه هم بېغمه ومه، فقط مکتب درس کورسونه او ورزش، دغه درې کارونه به و چې زه به پکې ډېر زیات مصروفه وم.
یعنی په ورځ ډول باندې ورځې به مو څو ساعته درس ولې؟ درې، څلور، پنځه؟
ما روټین داسې و چې موږ تاسې افغانستان کې 8 بجې به مکتب شروع شو، 12 نیمې بجې به تر کور ته راورسېدو، یوه ډوډۍ او غذا نه بعد بیا به 2 بجې یا د لمانځه نه پسې تېر 2 بجې 2:30 3 بجې به موږ کم کورس شروع کېده، هغه به مټن که، او هغه نه بعد 15 بجې 16 بجې هلته افغانستان کې به داسې مازدیګری به ناوخته و چې کلب ته ورزش ته به ولاړو، او له ماسخوتن لمانځه نه بعد بیا یو کتاب نوم به راواخسته او درسونه به مو ویچې تر څو همدغلته سره ودو شو، ودو به شو، سترګې به هم پټې شوې. نو داسې دغه نه و چې زه باید کالکولیټیو یو څو ساعته درس وایم یا باید داسې وشي، دغه مسایل بیا ساعتونه هم چو بیا په امتحان کې ډېر زیات تعقیب و، 15 ورځې به چې امتحان ته پاتې شو نو کلب به هم پاتې و، کورس به هم پاتې و، بس مکتب او درس هغه به خاص وخت و، یو نیمه میاشت دوه میاشت دغه شو.
پاسې جانه که دا راته ووایې، سکالرشپ ته دې څنګه اپلای وکړه؟ ځکه چې په هغه وخت کې سکالرشپ ترلاسه کول یو څه ستونزمن و، څنګه دې ترلاسه کړو؟
موږ په ننګرهار لیسه کې وو چې څنګه نوی فارغ شو، بیا د ننګرهار د معارف ریاست لخوا یو امتحان د ممتازو شاګردانو څخه اخیستل کېده، تقریبا 15 نمره پورې چې څوک ول، او د نمرو مجموعه چې وه د 3 کلنو په هغه حساب باندې وو، نو د ټول ولایت په سطحه امتحان واخیسته، البته د خاري لیسو، او په هغه لیسه کې د کامیاب شو. وخت بیا هغه پروسه په هغه وخت کې د معارف وزارت د یو معین لخوا چې د مشرقي و هغې لخوا ډسټرب شوه، خرابه شوه، خو فایده هم پکې دا وکړله چې موږ په دې پروسه باندې پوه شو چې دا د مختلفو هیوادونو بورسونه دي، او بیا هم هلې ځلې شروع کړلې. بالاخره زه له یو امتحان خبر شوم چې د هند سفارت لخوا په کابل کې اخیستل کېده، د انګلیسي ژبې او په هغې کې کامیاب شوم، او سره د ملګرو بیا موږ
دغه موضوع ته چې تاسو اشاره وکړه انګلیسي ژبه، کله چې موږ دغه د ټکنالوژي نوم هم یادوو، زیاتره ځوانان په دې باور دي که څوک غواړي د ټکنالوژي په برخه کې زده کړې وکړي نو هغه ته باید حتما انګلیسي زده وي. ستاسې په باور باندې د انګلیسي ژبې زده کړه شرط ده د ټکنالوژي په برخه کې؟
بله، زما په باور په انګلیسي پوهېدل چې دي دا ټکنالوژي 50% اسانه کوي، 50% ریاضیات، پرابلم سولوینګ، او دا 50% پکې انګلیسي رول لري، ځکه زه دې شاید یم چې موږ کله هند ته ولاړو هلته تعلیمي نظام ټول په انګلیسي و، او موږ دلته په خپل هیواد کې لیول 1 او 2 ایڈوانس او دا شیزونه ویلو، دا غم کافي نه و چې موږ زده کړو. نو اول هم بیا په انګلیسي فوکس کوو، بیا به په ریاضیات هم فوکس کوو، نو د ټکنالوژي لپاره دا لازمه ژبه ده. که تاسو نړۍ کې ووم ګوري، عربي هیوادونه، اروپایي هیوادونه مجبور دي چې د ټکنالوژي د عملي کولو لپاره انګلیسي د خپل هیواد د پروسس یو برخه وګرځي. او داسې کامیاب هیوادونه هم که وګوري، که هند هم ټکنالوژي کې مخکې دی، نو هغو د هیواد دویمه رسمي ژبه چې ده هغه انګلیسي ده، او دا ډېر رول لري په دې کې.
هند چې کله لاړې څه متفاوت له افغانستان سره، بخصوص په پانتونونو کې چې دا محصلین هلته زده کړې کوي؟
زمونږ له هوا سره بیخي تفاوت زیات و. لومړی دا چې موږ د لیسو سیستم لرو، تر 12 کاله موږ ډېر زیات مضامین وایو، هغو تر 10 پورې ویل، بیا به 2 کاله سپیشلایز زده کړې کولې. هغه هلکان به عموما په شروعاتو کې له موږ نه تکړه ول، خو بیا ماشاءالله افغان هلکان بچول له 15 میاشتو، 6 میاشتو یا 8 میاشتو نه وروسته چې د انوایرمنټ سره آشنا شول، نو بیا به له ډېرو هندیانو نه مخکې ول. ما په کالج کې مدام ټاپران چول هغه افغانان ول، موږ په یونیورسټي دوره کې افغانان وو ټاپ کې، زوما نور ملګري ول. نو عموما دا وو سیستم چې مغلق سخت دی، په دې معنی نه چې هغه په علمي لحاظ ډېر سخت دی، بلکې زمونږ له سیستم سره د تفاوت والی لواجی، او زمونږ سیستم د پراخ د پراخه فوکس لواجی هغه موږ ته سخت کاری. حال دا چې هغه ډېر آسان وي او په سپیسیفک ټاپکونو باندې ډېر ښه فوکس کوي هغو خلک، خو موږ لپاره نوي په دې چې هغه صلاحات په انګلیسي ول او نور دغه چې هغه فوکس په خپل رشته کې وي، نو هلکان به موږ نه لږ ډېر تکړه ول. دا هغه نظام بیخي متفاوت دی. موږ تاسو چې کوم نظام تعقیبو، فکر کوم د ایران سره د کانکور او د لیسو نظام او د ترکی سره ورته والی لري. دې طرف ته چې کوم بریټش امپایر نه کوم هیوادونه امپریس دي، لکه هند او پاکستان، او دا دې خلکو له موږ سیستم بیخي متفاوت دی.
اوس په افغانستان کې زیاتره ځوانان ښایي وغواړي چې ټکنالوژي په برخه کې زده کړې وکړي، او دا د عاید ښه سرچینه هم ده. هر ځای کې چې وګوري آنلاین کاروبار شته، یا د لرې ځای نه خلک کار کولی شي، سافټویرونه جوړولی شي. اوس په افغانستان کې دغه ځوانان که غواړي په دې برخه کې زده کړې وکړي، لومړی قدم چې دوی باید ترسره کړي، یا لومړی کار چې دوی باید وکړي، د انګلیسي ژبې زده کړه ده، ورپسې باید څه وکړي؟
بالکل، دا یو لوی پراخ بحث دی چې موږ له ټکنالوژي نه څنګه عاید جوړولی شو، یا کومه برخه کې زده کړو. یو د ټکنالوژي پروفیشنل زده کړې دي، یو له ټکنالوژي نه استفاده ده د کاروبار لپاره، لکه ای کامرس چې دي، لکه امازون، شاپیفای یا ډراپ شپینګ، دا ورته کانسپټونه چې دي، هغه د ټکنالوژي پروفیشنل زده کړې نه دي. هغه هر څوک کولی شي چې لږ انګلیسي زده وي، هغه بالکل کولای شي، یا لږ اردو هندی زوی، نو په انټرنیټ کې ډیر زیات کورسونه لري. نو ځوانانو لپاره دا مسله یعنی بالکل باید سره تقسیم کړو. یو د ټکنالوژي هغه اساسي زده کړې دي، لکه یو څوک چې ډاکټر کیږي، او یو داسې شی چې دې ته ضرور نه چې هغه په ډاکټرۍ په هغه د دوا په ساختار باندې پوه شي، فقط په دې پوه شي چې هغه د پرستامول زما د طبې لپاره تداوي ده. نو دغه سي په ټکنالوژي کې موږ مختلفې برخې لرو چې کېدلی شي ځوانان په هغې باندې فوکس وکړي، په اسانه زده کړي، او ډېر کاروبار ځان ته جوړ کړي. پاکستانیان، هندیان، بنګلاديشیان، له فریلانسنګ، له ډراپ شپینګ، له شاپیفای، او دې مسایلو نه ډېر زیات بزنس جوړوي. یو دا برخه ده. بل دا ده چې ته پروفیشنل ځان په ټکنالوژي کې رسایي، بیا ته د نړۍ مارکیټ ته پروفیشنل فریلانسر پریوزي. یو چا ته ډیټا بیس جوړوي، یو چا ته ویب سایټ جوړوي. په دې برخه کې یو بدبختي بدای چې په افغانانو باندې اعتماد لږ سخت دی، هغه ته آنلاین پیمنټ کول لږ سخت دی. د زمونږ د هیواد هغه سیاسي سچویشن چې دی، دا عموما داسې دی چې څوک په ډیر باور نشي کولای، او دا سخت دی هغو لپاره چې پروفیشنل انجینران یو په نړیوال مارکیټ کې ځان ته ښې پیسې جوړې کړي. بیا دغه ملګري کولای شي چې د خپلوانو نه چې په خارج اوسېږي هغو نه استفاده وکړي، د هغو آی ډي کارډ او بانک اکاونټ او ادرسونه استفاده کړي، او خپل تخنیکي علم خلکو ته په نړیوال مارکیټ کې وړاندې کړي. خو هغې نه مخکې د هغې زده کړه مهمه ده، کوم چې متاسفانه اوسني شرایطو کې ډېر ضعیف سیستم روان دی د ټکنالوژي.
همدغه پوښتنه ما اوس کوله چې که چېرې د دوه اړخونو سره بیل کړو، تاسو دا کسان په مسلکي او غیر مسلکي وویشل، چې یو یې کولای شي په غیر مسلکي ډول باندې په ټولنیزو رسنیو کې یا د ټکنالوژي نه په استفادې ځان ته پیسې وګټي، یو دا وي چې مسلکي کسان دي په دې برخه کې کار کوي، او هغه انجینر وي، د ټکنالوژي انجینر وي. اوس په افغانستان کې کمی ورته ډېر اړتیا ده.
افغانستان ته خو د ټکنالوژي انجینرانو اړتیا ډېره ده، خو کورنۍ او ته د غیر مسلکي کسانو چې پیسې جوړ کړی شي هغو اړتیا ډېره ده. دا دوه متفاوت سیزونه دي. د نظام چلولو لپاره موږ تخنیکی کسان ته ضرورت لرو. که نه وي نو دغه سې کارونه به کېږي. تاسې مودا مخکې شاید وایي چې د افغانستان ډېره ډیټا خلکو غلا کړل او سوشل میډیا کې خپره کړله. همداسې زه د لسهاو سلهاو واقعو شاهد یم چې هیواد کې د هیوادوالو سره واقع کېږي په سایبر کرایم، او په دې واقعاتو کې خلک اخته کېږي او نظام نشي دفاع نشي کولی. حتی زه د یو واقع نه خبر یم چې څوک عریضه کوي مخابرات او بیا داخلي وزارت ته ځي د یو کیس پاکله. دې په دې چې هغې ته تخنیکي حل وړاندې کړي، هغه نیسي بندي کوي، وایي چې تا ولې داسې کول. نو خبره دا ده چې د نظام لپاره تخنیکي کسانو ضرورت دی، او د کورنیو د پیسو جوړولو لپاره چې دی کېدلی شي سړی غیر تخنیکي ټکنالوژیکي زده کړه وکړي او خپل ژوند تېر وایي.
تاسې خو په هند کې درس ویلی دی، په افغانستان دننه دومره امکانات بیا ونی چې یو کس وکولی شي په افغانستان کې که چېرته د کمپیوټر ساینس په برخه کې زده کړې کوي، دغه کم تخنیکونه چې اوس په نړۍ کارول کېږي هغوی دننه په افغانستان کې زده کړي، که نه اړتیا ده چې دا خلک اضافي مطالعه وکړي؟
بالکل اضافي مطالعه ته ضرورت ده. او اوس جنریټیو اے آی چې دا لکه موږ چټ جی پی ټي او جیمینای او ډیپ سی کو ده، دینه کولای شي په افغانستان کې ځوانان ډېره استفاده وکړي، خپل ځان کم از کم نړیوال مارکیټ ته ورسوي او خپل سکل نه دا استفاده وکړي. واقعا زه دا درک کولای شم چې ځوانانو ته بهلته ډېر مسایل جوړېږي، خو ژوند د مبارزې نوم دی. تر څو چې تاسې قوي ټیلنټ شونه کوي، نړیوال مارکیټ کې سخت کار دی. خاص متفاوت کس په توګه که داخل شي نو ډېر قدر به موجود وي. موږ خصه جغرافیوي او سیاسي لیمیټیشنس لرو، نو که خلک یو شپه ورځ درس وایي، موږ ته پکار دی چې بیخي مسلسل درسونه وایي تر څو نړیوال مارکیټ ځان متفاوت ثابت.
دغه نړیوال مارکیټ ته که چېرې یو څوک وغواړي ځان دننه باسي، تاسې ویل چې اضافي مطالعه باید وکړي، اضافي کار ورسره وکړي. په افغانستان کې خلک اقتصادي ستونزې لري، مثلا هغه پانتون ته ځي یا دولتي پانتون ته یا په یو ډول نه یو ډول خصوصي پانتون ته، هغوی فیس برابرۍ تر څو په دې برخه کې زده کړې وکړي. د کمپیوټر درلودل یا د ټکنالوژۍ نور وسایل چې کارول کېږي، انټرنیټ اړتیا، دا څومره ضرور ده په دې برخه کې؟
ټکنالوژي خو چې پراخه شوې ده په نړۍ کې، له انټرنیټ او کمپیوټر سره پراخه شوې ده. دینه بغیر ټکنالوژي بې معنی ده. که موږ انټرنیټ نه لرو نو د انټرنیټ کیبل موږ ته د برق کیبل اهمیت کم لري، ځکه دغه شاید همداسې که تاسې دغه را واخلي د ټکنالوژي کم ګروت چې شوی په آخري کلونو کې، نو هغې لپاره کم از کم برق، کمپیوټر او انټرنیټ، دا درې واړه لکه بیخي او جمع وخت یو څوک باید ولري. نو اوسني شرایطو کې واقعا سخته ده. هغو افغانانو ته دا فرینی چې د عمره پیسې برابرۍ چې د په شخصي پوهنتونونو کې دا درس ووایي او کوشش وکړي، د دې بیړۍ پورې ایستلو لپاره ډېر کار پکار دی هغو لپاره. او زه در کولای شم د کمپیوټر ساینس د یو لاروي په توګه چې هغه ډېر مشکلاتو سره مخ دي، او دا مشکلات یوازې دا نه دي چې هغه اقتصادي مشکلات دي، عمومي وضعیت د یو هیواد د ملت په ګروت او ډاون کېدو کې ډېر رول لري، چې متاسفانه دغه عمومي وضعیت زمونږ په ډاون کېدو کې بېخي روان.
اوس چې تاسې د افغانستان ځوانانو ته ګورئ، افغانستان دننه هغه کم کسان چې په دې برخه کې زده کړې کوي، څه فکر کوي دوی به وکولی شي او څه تغییر راوړي؟
دومره کولی شي چې فعلاً کم ډانچه د نظام چې دا په هغې کې مختلف پوزیشنونه دي، چې ټایپیست دي، ډیټا انټری والی، نتورک کوچنی انجینران دي چې په ډېر کم معاش سره هغه دا کارونه، یا د مخابراتي شرکت کې د سیکټر کې دوه په کار شي، دا عمره حد کې بالکل کېدلی شي. خو هغه ډېر د ملت د سایز ته په کتو، او هغه شته اپورچونیټیانې چې په ټیلیکام سیکټر کې او په دولت کې دي، دا بیخي سره متضاد دي. د ملت سایز د 30 میلیونه انسانان چې په هغې کې ډېر ځوانان کېدلی شي په ټکنالوژي ځانونه وروزي، خو بېرته د جذب کولو کپاسیټي ډېره کمه ده. نو دا یو سخت کمپټیشن جوړولی شي، یو سخت انوایرمنټ جوړولی شي د ځوانانو لپاره. نو دلته په کار دی ځوانانو ته چې دغه 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 معلومه جغرافیه د کمپټیشن نه ووځي او په نړیوال مارکیټ باندې فوکس وکړي، نو بیا به کېدلی شي چې یو ښه لیډ ترلاسه کړي.
د ټکنالوژي په اړه مو ډېر وپوښتل. تاسې مسافري کړې ده، اشپزي مو زده ده؟
زه د 2014 لسنه مسافر یم، د لیسانس لپاره اول دفعه چې مسافر شوم تر 19 او بیا بدبختی بولی خوشبختی بولی نو 2019 کې چې افغانستان ته راغلم نو زه کابل کې مسافر وم، کورنۍ په جلال آباد کې، او اوس په جرمني کې د شرایطو له وجې مسافرت. نو دغه اوږد وخت موږ نه د ټیکنالوژي سره سره یو ښه شپه هم جوړ کړی.
چې ښه پخولی شي ونه وای چې مثلا چپس ښه پخولی شم، یا ونه وای چې هغه رومیان ښه پخولی شم، هغه خواړه مثلا وریجې پخولی شي، مثلا بریانی پخولی شي، روش پخولی شي.
او وریجو کې ډیر خنه ما او دا واړه اشپزیان یې زنه کوم عموما ما سره چې ملګری د هغه او دا دا چای کې دا او دا
سنو کې دا
دا واړه واړه اشپزی کوي، هغه نه کوم چې روش کړای چوپانی دا شی نه زه جوړه کوم.
په پانتون دوره کې یا د مکتب دوره کې د سیوخه خاطره ځکه دا په ټیکنالوژي کې څوک کار کوي کله کله تیروتنی لسړی کیږي، داسې تیروتنی وي چې هغه ډېر په سختۍ جوړیږي بیرته، یا داسې کله کم اپ څوک جوړ کړي یا هغه کوډینګ سیستم وي هغه کې پرمختګ وکړي ډېر ورته سړی خوشحالېږي. یو ښایسته خاطره دی وایي چې ستا له ذهن نه وځي، یا داسې یو پرمختګ چې هغې نه وروسته ستا د ژوند مسیر ورسره بدل شو.
واقعا کله چې ټیکنالوژي ته داسې یو هیواد ته راوړي چې هغې ژبه انګلیسي نه یې اوله دویمه درېیمه ژبه یې انګلیسي نه، دا یو سخت کاری. مونږ چې کله افغانستان ته لاړو نو راغلو په جلال آباد کې مونږ دا په شعارو چې مونږ به ټیکنالوژي په پښتو ژبه خلکو ته رسو، اسانه کوو وای او هر چا دا به اکسیسیبل کوو. نو په دې پروسه کې به مونږ یو انوینټری سافټویر جوړ کړ د مختلفو کاروبارونو لپاره، او دا یو سخت کارو چې په لینکس کې مونږ یو بل اپریټینګ سیستم د وینډوز نه علاوه لرو چې هغه کې ته پښتو ژبه امپلیمنت کې او دا سافټویرونه په خلکو ته پښتو ژبه په خپل عامه ژبه پرووایډ کې. نو بیا بل اخر له ډیرو سختونو وروسته مو کولای شو چې پښتو ژبه په خپل سافټویرونو کې داسې امپلیمنت کړو چې هغه ټرمینل پرنټر باندې مراشي، یعنی هغه ایکو سیستم مونږ بس په پښتو ژبه جوړ کړو. نو دا مونږ یو خوشحالي وو جمع یو شي کې چې زه پاتې وم، هغه دا و چې مونږ یو دوه کتابونه ملګرو یو ټیم وغوښته چې د ټکنالوژي هغه ابتدایي کتابونه ولیکو. نو ډیر زیات کوشش هم وکړ پښتو کې به مترادف لغتونه راته نه پیدا کېدل، نو کتابونه اوس هم 99% پوره شوي دي، او دغه په پښتو ژبه کې د انګلیسي د مترادف لغتونو د نشوالي له وجې هغه کار زمونږ دغسې نیمګړی پاتې دی، او اوس هم کله کله فکر کوو چې دې سره به څه کوو.
د دومره سختیانو سره چې تاسې او نور افغان ځوانان یې د افغانستان دننه لري، په ټوله کې ځوانانو ته څه ویل غواړي؟ پیغام دې څه ده چې د ټکنالوژي برخه کې څومره ډېره اړتیا ده، او په دې برخه کې که چېرې دوی وغواړي کار وکړي د کار زمینه ورته څومره ده، وایي دې څنګه ده؟
د افغانستان ځوانانو اول واقعا زه ورته متاسف یم، په سختو شرایطو کې دي. دا چې تاسو ذکر کړل د انټرنیټ نشوالی، اقتصادي وضعیت، ټکنالوژي ته نه پاملرنه، چې زه ګورم د افغانستان د ټکنالوژي د پوهنتونونو ډېری استادانو وتل، د پوهنځیو تعداد د ټکنالوژي ډېر راښکته شو د محصلینو په پوهنځیو کې، او همدارنګه په مقابل کې بیا یو بلې طبقې ته ماسټریان او دکتوراګانې ورکول کېدل. نو دا یو سخت شرایط دي چې ټول نظام یو قسم ډیموټیویټنګ حالت کې، او ته بیا هم د ټکنالوژي لمنه نیسي. نو کوشش پکار دی خپلو هغو خپلوانو ملګرو نه استفاده وکړي چې بیرون اوسیږي، تاسو ته کم از کم د یو بانکي اکاونټ هغو جوړ کړی شي، شته دی لارې چارې چې بانکي اکاونټونه جوړ شي، خپل ادرس تاسو په دغه کې دغه اوس ادرسونه استفاده کوي، او خپل سکل دومره اپ کوي کم از کم که ډیر پروفیشنل نه چې تاسو د یو شاپیفای سٹور پکې وچلوي، یو امازون بزنس پکې وکړ، ډراپ شپینګ پکې وکولای شي، یا فریلانسینګ وکولای شي. کوم چې پاکستانیانو، بنگلاديشانو، هندیانو، ایرانیانو دغه ټول خلک ته استفاده کوي، نو هغه کم از کم تاسو هم وکولای شي. نو دا ډیر ښه کار وشي، یعنی هغه د ژوند د بوج نه هم لږ ذره دا وګیس پکښوي.
ډیر زیاته مننه کور دی ودان چې دی وسی.
هیله کوم، ډیر مننه.